روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو، پر هغې ناروغۍ چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی. د لسیزو جنګ جګړې، بې وزلي، نیستي، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي. په دې اړه به وروسته متخصص ډاکټر رڼا واچوي، خو په دې خبرونه کې مو البته د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همت ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر سره توار ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو موږ ته ټلیفون وکړئ او له متخصص ډاکټر نه د البته د رواني ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړئ. 00420221125001، بیا تکراروم، 00420221125001، بلش میره ده 00420221201. په دې شمیرو کولی شئ چې تلیفون وکړئ او خپل پوښتنه لنډه مطرح کړئ. دغه راز کولی شئ چې د اسکایپ لارې هم را سره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. ډاکټر صاحب عزیز الدین همت، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر. د هر څه نه مخکې تاسو ته او هغه نو تاکان ډیر زحمت کشه د رادیو ازادي هغه ته، او په اخر کې د افغانستان ربړېدلي خلکو ته چې په سلوي کلونو کې د جنگ سره دای مخامخ دي، هغه ته خپل ځانده سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، کراشو لومړی دې پوښتنه ته چې ما د ځینو عواملو یادونه وکړه چې په افغانستان کې هغه عمده عوامل دي چې ډیر خلک له رواني پلوه پرې اخته دي یا پر رواني پلوه ناروغ دي، داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چې مونږ او تاسو په یو ګروپ کې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورځ پر ورځ د رواني امراض او د مشکلاتو کچا مخ په زیاتېدو ده، اما خصوصا په افغانستان کې په خوا به ما همیشه د رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلې چې په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو او تقریبا 90% پر رواني مشکل باندې اخته دي. چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري. پر رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریس باید دوا ورکي، او په هفته کې یو ځلې 12 مریضان باید شپخانه ته راشي او د سایکوتراپي لمخې چې د روانشناس لخوا اجرا کیږي دوی باید تدارو. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته. لیکن ما تقریبا 2 میاشتې مخکې د آلمان نه یو چاره ته زنګ وو چې زما خپلوان مې وو، دوویلې دوچولې چې یو معتبر اجاس د جرمني دی، دوویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي. نو نه پوهېږم، او زه چې ورځ پر ورځ ګورم زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د فیرې نه معلومېږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
بله، تاسو یادونه وکړله البته چې 15% په سلو کې خی رواني ناروغان وي او نور هم 95% رواني ستونزې ولري. د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري؟
باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونۍ دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د بل شي نه آګاه دی، ځکه چې دلته څلوېښت کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري، فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کېږي، که دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی، نو دا بیا رواني مشکل پر رواني مرضی باندې تبدیلیږي.
تاسې مشخص کوم تعریف شته ده چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي، هغوی په کومه کټګوري کې راځي؟ او آیا دا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي، او که ځینې نورمونه یا هغه ستنډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوي، تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلی؟
بله، خو باید ووایم چې موږ څنګه رواني مریض څنګه موږ پیژندلی شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورد انګیزه ده او مقابل کې یو خورد عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورد انګیزه په مقابل کې تقریبا دوه منه دی عکس العمل ښیي. په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل یې دغه یې ډېر کم دی، اندازه یې کمه ده، اما مقابل کې مسله دی تفنچه اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني. نو دغه چې انسانان غیر نارمل دي، او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخته دي. او حتی دا درته وایم، زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل د رواني دلته پیغم تاسې دلته کابل ته به راغلي یاستئ، دلته ګوري چې په یو سړک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر څو چې لاس دغه ته ونیسئ ډرایور ته ونیسئ موټر درته نه درې، حتی کله بانه ټیم پخو څنګ ته دی راځي. علت یې دا دی چې دا سړی وارخطا دی، او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني څه شی دی؟ وارخطا کېدل دي. همیشه وارخطا یا همیشه خپل موقعیت ته تغییر ورکوي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې، او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیاز ویلی شم چې وس پرت په افغانستان کې دا، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې څه نه وایي لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل کړ، دوهمه ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره وو، خلک به یې وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. اوس چې طالبان راغله، مغه د ناآګاه شعور نه هغه حرکات چې طالبانو د آګاه شعور ته راغله، نو دلته خلک عکسالعمل ښیي، ټول خلک وارخطا. تاسې ولیدل چې په میدان وایي کې په زرهاو خلک غلطه بتله او تښتېدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نوه رواني مشکل او رواني مریضي وه چې که ویلی شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتېږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حده زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابیږي، یعنی دا په یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله،
ناروغي نو څه ویل کېږي؟ دا فشي رواني مشکل دی،
دا مشکل دی. بله، کراش دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې، په سړو کې، په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده، که په ماشومانو کې په کوم قشر؟
اوله درجه چلته افغانستان کې جګورو د پجورت سره ولې چې ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد چې په دې جنگ کې تولد شل، په جنگ کې لوی شل، په جنگ کې ځوانان شل، په جنگ کې فاکولټي ولوسته، چې فارغ شو زمينه د نه د مساعده چې دی واده کی، او واده د رواني مشکل او د رواني مرضي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه، په دوم قدم کې خزه چې خصوصا خزه اکثره په جوار خوان یا پر ډپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو فلهازه دلته ویلی شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مریضۍ او د رواني مشکل لپاره زمینه مساعده کړې ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځه تلو څه لارې چارې شته ده او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغسې ژور خفګان اخته شوی دی او څه کولی شي دوی له خپله اړخه؟
بله 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 مثلا سمیر بچن ګلکو افغانستان کے اول درجہ عامل دے روانی مشکلات اور روانی مریضگان ادا دے چکم کے خزا عامل ادا رشی دلتا دوی نپی گی چدرا روان شنافی نگانا میړه او فامیل دا خسر او خواخه د دې خزی سره څنګه برخورد کی هغه خو مشکل لري. اما نشه د پاره په افغانستان کې په دغه سي وخت کې چې یو خدا ملدار شي جنگ دی، غالمغال دی، وحل دی، رتل دی، ولې دی ورکو ټیټواز دی نه د زده کړې دی چې د دې په مخ کې د دې ځوان چواده کړې د دې په مخ کې مور پلار جنگ کړې بیا هم په تخت شور کې پراته دي. نو کوم وخت کې چې مجرد دی دا کور ته ننوځي دا یو سل شپېته درجه دی تغییر کوي. نو خبره دلته دا ده چې باید د کوم وخت کې چې خامنهدار شي ډېر په سړه سي نور سره خبرې وشي او که اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د ته ضروري هغه لپاره باید ورکړل شي. حتی که په دغه عاملهدارۍ وخت کې که ډېر زیات جارو جنجالي ماشوم سخت کیږي یا نقصان کوي نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې خزه هم په ژور خفګان باندې اخته دي. دوی سره باید داسې وضعیت وشي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځواني د خپل فامیل سره باید دی د کور ووځي او یو پارک ته او یا یو لکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاړ شي چې اقتصاد یې ښي. اما متاسفانه دا اکثریت خلکو اقتصاد خصوصاً کو دی شرایط ته ښه نه دی او ژور خفګان علائم هم دا دي چې همیشه جګر خونې جاړي او اشتها نی خوب و دمینده دی او که ډیر زیات شي او دا نرینه یا ښځه چې په دې ډپریشن یا ژور خفګان اخته وي خپل ځان بیګانه فکر کوي چې زه اوس څوک نه لرم او که ډیر شدید شي ژور خفګان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب ان کور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبري وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبري وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، دا که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنوي په تیر بیا اوسنی وضعیت کې د روغتیايي خدمتونو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکي هم ډېرې پوښتنې لري. دا هغه موضوع مو چې انتخاب کړی ده ډېر عام ده په افغانستان کې او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو او تاسو که لطفا ځان سره یادداشت کړئ کېدای شي چې څو اوریدونکي راواخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف ډیر شي. مهرباني څوک او لکم زمو ټلیفون کړی.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کی د جلال آباد نه تاسو سره لاین کیما زما د ډاکټر صاحب نیو دوه پوښتنې دي. یو څوک بد اخلاق ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډیره بد خبرې کوي او یعنی بس بد اخلاقی کوي. آیا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگان مونږ رواني مریض ویلی شو؟ یو او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي حتی غوسه دې کنټرول نه وځي، آیا داسې اشخاص ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب یادښت کوي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. وعلیکم السلام. او مهرباني څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ غږ موسم ناوریدل کیږي که یوې کړکۍ سره ودرېږي او راډیو تاسو غلي کوي، نشي کېدای چې هم خبرې وکړي او هم راډیو واوري. بله دا هم قطع شو پرې شو. بل اوریدونکی راخلو لطفا.
چې زه کله دا مشکل خو چې کوم د وخل دا خو پر احتیاط د په هر چا کې د درې سره مشکل اول په مکه دی لکه مثال مشکل وخل مرادي وخو یو د جوار خپګانی وخو یو زه خپل چې کله کوم ملګری سره خبره کوم زه فکر کوم چې زه خې خوږه خبره کوم او پاغه واخ کې مت پاته نه ویل کېدلی دای منه ته پړ شي وي زه نه غوړم چې کله زه تر خې خبره وکم یا ما خبره و چې کلا کې وي زه غوړم کوشش کوم چې یعنی خشولې ولګم په مقابل کې منه خپاشي دا مشکل شته د سره کنده هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده
ډاکټر صاحب تاسو په بوختنه باندې پوه شئ زه خو پونه شم نه پويګم چې
نه دای وای چې ډېر خلکو سره خبر خورتم ما اما مقابل کې هغه ما سره د خو اخلاق او مخیکات نه اخلي نو ډېر خپکېږم او ما ته یو قسم خفګان پیدا کیږي چې ولې زه خبر خورتم مقابل کې د ما په مقابل کې بد رویه کوي
مهرباني خای تاسو ډاکټر صاحب دما ورکې قدرمن اوریدونکو د سوشي بول لپاره ټلیفون نه مکوي چې ډاکټر صاحب هغه پوښتنه چې مطرح شوی هغه جواب کی مهرباني
bale 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 da da اولنی سوال خو دا و چې یو نفر ګوري چې دای د خو د هر ورکو کی موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او دې د باندې بد تاثیر کوي بیا خراب یې نه کوي دې ورور مې د جلال آباد نه ځای ویلې چې د رواني مشکل یا مریضي ویلې شو ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري کوونه لري اصلا نه
لیونه دې چې هیڅ نه خبر نه دی بله ډاکټر صاحب بله یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی بدل جلری سپک سپوري وای د سې توند خبرې کوي یو بل دا و چې په یو څوک د شپه عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي د دواړه آیا لرواني په لور ناروغان دي
نه من قبول شو چې اخلاق نسبی دي مطلق نه دي مثلا په افغانستان کې د یو جنې سره ګرځېدل بد اخلاقی ده په اروپا کې د یو جنې سره ګرځېدل اخلاق دي نو دلته بد اخلاقی مثلا د کوم نظامات بد اخلاق په دې سب چې دای خرچا ته کنجلي کوي بدې خبرې کوي کدغه نو دای په مهیت کې دا شی زده کړي دي په فامیل کې دا شی زده کړي همدغه علت دی نو موږ ویلو شو چې دې لپاره چې دا زده نه مخنیوي وکړي هغه معصوم چې په یو کور کې پیدا کیږي زده په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلې ونه کی یو بل باید بد بد نامو باندې یاد یې کی نو مغه وخت کې د ور ولی د یو انسان شخصیت روان شناسان وایي په دې شپې ته تقریبا 90% ته تولد نه حتی دا ویلی شم چې د ځایګو په شکل نه تر پینځه کلنې پورې 50% د شخصیت جوړېږي او څو عمر د چې مثلا شپېته کال نور وروسته د پینځه تقریبا شپېته او هر کال د او کلنې پورې ژوند دی دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د په دغه پینځه پنځوس کلو کې تکمیلې لري دا ویلی شو چې د تولند تر پینځه کلنې پورې دوره ډیره خطرناک او ډیر مور پلار ډیر مهي ډیر مالم باید اب اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کیږي بیرون رتل کیږي مال وی حتی حدیث د پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپینګیرې احترام وکړي او په معصوم لاس کښنه کی
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا د سوای ویل کیږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به د ستډول ټولنه کې راڅرګندېږي کله چې د برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم او رواجونه دودونه چې دی یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او کدا هم ل رواني بحث سره تړلې دی ل رواني ناروغي سره
او خلاصه کوم شخصیت تعریف کو وي شخصیت مساوي کیږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپل ولسوالۍ کې زمون پلار ډېر بس دی یاد سړیو او ډیر خبر خود به کوو د خلکو سره د غسره نو دراست فوق العاده تاثیر لري. افلاطون وای چې غټه چوکۍ هغه خلکو ته ورکي چې هغه پدر کردی خ وراثت لري خ خاندانی او بیا وای دا خراب قلابی دیموکراسي کله کله کولې شي چې بے نصب انسان وراثت دې تاثیر لري او بے نصب خلک لوړو مقاماتو ته ورسیږي نو همیشه د پاره خلک غټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتل کوي. تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې څلوېښت کاله حکومت یې وکړي را رامي وه هر دي ښوونځي ته سړې چې به نیو ولسوالۍ ته وای د خان صاحب راول دوی دې راول چې دغه کې ونیسم هغه نو څه شو ګوره که یو عالق د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي دا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه دی پلار دې څومره ښه شخصیت دی دا ګوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده.
ډاکټر صاحب لباس نه ډېر لري نه ژو اوریدونکو ته بیا هم ورکو یو مسله غواړم چې روښانه شي اوریدونکو ته. په ټولنه کې شخصیت چې جوړیږي تر ډیره کورنۍ پکې رول لري له کورنۍ له کوره بهر کوڅه کې جوړیږي په ټولنه کې په نورو برخو کې چې کله یو ښځه یا سړی د کاري ژوند ته قدم ږدي د ان شخصیت جوړیږي. آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې باید یو څوک په خپل شخصیت جوړ کړي پرته له دې چې د ټولنې اغیز په عمومي ډول پرې وشي؟
بله دلته ګورو اولی شی چې د شخصیت د جوړښت لپاره ضرور دی کور دی د کور محیط دی دوم د کوشې درېم دی اجتماع. اما هغه څوک چې دا درې واړه محیط نادیده وګوري او خپل شخصیت جوړي دا هغه څوک دی چې ډېر دیندار پنځه وخته لمونځ کوي قرآن پاک لري او په دې زده په فکر کې دی که زه بد کارونه وکړم نو الله پاک به جنت نما محروم کړي او دوزخ ته. د سره یو د رواني له لحاظ یو اضطراب او یو استرس او یو فشار د رواني دی همغه علت دی چې ډېر کوشش کوي چې د خلکو سره خبر خورد کړي او چاته بد خبره ونه کړي د چا او بیرون مثلا یو جنې ته دغه ته په بد سترګه ونه ګوري. نو دا عامل مهم دغه عبادت دی او مسلمان دی
دغه رواني ناروغي یا چې رواني ستونزې مشکلات په کومه طبقه کې ډیر زیات دي هغه چې تر اوسه پورې د ټولنې نه متاثر شوی شخصیت جوړ شوی او که هغه چې په خپل ځان جوړ کړی دی په کومه طبقه کې ډیر زیات دي کوم کسان ډیر ژر تسلیمیږي حوادثو ته؟
او معنا یو موضوع پاتې شو حتی بعضی په اروپا کې افغانان کې دي دا ځامنه بعضی دومره غرق دي په عبادت کې او دغه ته چې بیخي د ډېر فنافلا شي حتی ما خپله اروپا کې زه تللی ما دغسې بعضې مې ولیدلو خپلوانو جملې نه چې بعضې دا په درې زامنو کې یو دوی دغسې فنافلا شوی. حتی زما یو بل خپلوان په امریکا کې دی هغلته هم دی بیخي حتی په دغه کې فیسبوک کې همیشه ټول اسلامي موضوعات دی یاد کوي او ډېر که افراط شي نو دته یو رواني مشکل دی پاتې کیږي. ولې د یو حالت د یو ځوان دپاره لازم دي چې وخاندي. روانشناسان وایي کوم وخت کې چې ویښې مسلسل نه په وقفوي ډول سره دوه ساعته به خاندي چې د ده د مخ په واړه واړه حجرات دي د ده خندا په واسطه دا ژوندي کیږي او د ده د ښکلا سبب ګرځي او خپل خندا بېخي زیات د رواني مشکلاتو د مخنیوي لپاره فائدہ کوي. نو خبره دلته دا ده چې سړی باید دی دغه مضمون د روان شناسي هر چا دپاره لازم دی چې یو اندازه باید دا پوه شي. حتی وایي چې په فارسي ومېږه روان شناسي علم احوال دل است مطالعه دغه علوم واجب است مطالعه علم روان شناسي فرض است او قرآن کوډ روان شناسي ده.
بله د زړونو لاسته راوړل د زړونو کې چې څه تیریږي په زړونو دا به ګمانم چې ډېره سخته وي چې د یو چا له داخل نه ډاکټر صاحب څوک پوه شي او هغه درک کړي. راځو د بحث ته چې همدغه کسان چې یو څه له رواني پلوه ستونزې لري ناروغۍ لري د دوی هغه چاپېریال نږدې خپل د کورنۍ عزیزان څه کولی شي چې له دغه حالته وژغوري او آیا هغوی متوجه کېدی شي یا ورته پوهېدلی شي د کورنۍ غړې پر ناروغي اخته دی یا پر رواني ناروغي او رواني ستونزې لري کنه. خو اوریدونکو ټلیفون کوي او د څو اوریدونکو پوښتنه به واورو در سره یادښت کوي او بیا به هم همدې بحث ته دوام ورکړو. مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه ده. مهرباني.
سلامونه احترامه ډاکټر صاحب ته، تاسو ته کامران بلنګرهار څخه.
کامران صاحب خبرونه ته خره لاست، بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
ډاکټر صاحب موږ سره بس د یو رواني ناروغ دی، دا کلوم پرامین جاری خوري، کلوم پرامین و چې دا بدبختانه د جګړې راغلي، بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته، دوا بل کم کیده. ډاکټر صاحب دا مشوره ده د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه د کلوم پرامین؟
بله، د دوا تجویز به سخت
وي. مهرباني
ډاکټر صاحب.
بله دوا به کوم نو ډېر بخنه ډاکټر صاحب، دوا نه د کلینیکي تنظیم د سایکوتراپی او د روان درمانۍ په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض ته دوا کوم. په دوا نه پوهېږم، دوا کېدای شي چې هغه ته دغه بعضې متخصصین ډاکټر شته چې دوا ورکوي، مثلا سید جلال هغلته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي، د دوا ورته وښوي، کولی شي تاسو ته کومک وکړي. او که بیا روان شناس ته ضرورت وي، په پوهنځي تعلیم و تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی، اکثر روان شناسان زما د انجمن غړي دي، هغوی ته مراجعه وکړي.
بله تشکر، مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني او څه پوښتنه لري؟ دا اوریدونکی قطع شو. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې، په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي. د یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی، که په مشخ لنډه توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته ده او آیا دا کافی دي؟
بله، ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت عامې په ځانه دولت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې یوه شفاخانه ده د صحت رواني کابل په نامه فیرای علاؤالدین کې، چې هغه مهي کوم د تداوی لپاره لازم نه دی. چې شپې ته بستر د رواني مریضانو دي او 40% د معتادینو، حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شفاخانه کې باید نه. تاسو وګورئ، بهترین وخت دا تقریبا دوه کاله وشول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټول دنیا کې، او دلته 1.2 میلیارد ډالر کومک شو، او حال دا چې دلته چا څوک چې به کورونا نیول، حتی د مختران په وزارت صحت عامې زه خپله پروسه کلی نیول یم، په کور کې تداوی خپله په پیسو دوا مې واخیسته. یعنی دولت دوی ته 1.2 میلیارد خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، دا چې چا وخور خدای دې در بدره کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي، که نه دغه پیسو نه بهترین زربستری د شفاخانه په کابل کې او حال دلته زر نه وای 220 په اکثر ولایتو کې دا شفاخانه جوړېدل، او دا به څومره فائده به یې کړی. هیڅ امکانات په دغه، هیڅ وزیر د صحت عامې په دغه بر، ما همیشه د پاره چغې وادي، هر تلویزیون کې جوړ شوی ودین د صحت روان کې ما خبرې کړي، او دا مې پیشنهاد کړی چې ولایت د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي. او د رواني مریضۍ رواني جی حتی د کورونا مریضۍ نه مشکله ده، او حتی د تبرکلوز نه مریضۍ، د سرطان نه مریضۍ، سرطان مریضۍ ځانوژنه نه کوي په کورونا کې ځانوژن، اما په رواني په ډپریشن یا ژور خفګان کې سره دره کوي. نو دلته ده چې بیا هم وزیر د صحت عامې موجوده ته هر څوک چې دی دته په وضاحت وایم چې دولت ته ووایي چې په دغه برخه کې دوی کومک وکړي او شفاخانې دي، خصوصا په کابل کې اکثرا باید 320 د شفاخانه باید دي.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو، د امکاناتو باندې. یو اوریدونکی دی سکایپ لارې، مهرباني ځان راو پیژني او له ډاکټر صاحب همت نه څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
اتقلا همت مو د جلال آباد.
بله همت صاحب، خبرونه تخره غلاست، له ډاکټر صاحب عزیز الدین همت څه پوښتنه لري؟ اول تاسو هم همت تخلص کوئ، څه خو خپلې خو بنل لري سره؟
نه خپلوي نه لرو سره، خو ډاکټر صاحب نه مې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه محیط فرق کوي که نه، نو که چیرې محیط هم ښه اوسي چاپېریال هم برابر دی، نو بیا هم یو کس ته رواني ناروغۍ پیدا کېږي، علت به څه وي؟
بلې، موږ رواني مریضي او رواني مشکل دپاره دوه محیط لرو، یو وراثت دی یو محیط دی. بعضې نیکۍ په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد وي په رواني مریضي باندې اخته شي محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد هم ښه دی، هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پر رواني ناروغیو ډیر کسان اخته دي، د فیصدي ډیره لوړه ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي که نه؟
ډېر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکی روان شناس نه یم، بلکې په صحت رواني شفاخانه کې ما کار کړی، لکه مې زده کړی دي. مونږ اصلا تربیتي روان شناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستی چې دوم صنف کې دا رشته اصلا تربیتي وو. زه المان ته لاړم، انجمن د روان شناسانو د المان زه دعوت کړم او ډېر زموږ عزت یې وکړ. زه هغوی ویوړم د روان شناسۍ ته، انسټیټیوټ روان شناسۍ کې چې برلین کې دی هغه ته چلاړو. یو کلینیکي روان شناس اوه کاله درس لري او روان شناس تربیتي څلور کاله چې هغه په لیسو کې درس ورکوي مونږ نه لرو. اما بیا هم په صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولس روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړې ده. دلته مونږ روان انسټیټیوټ د روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني پلوه ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغومره هڅه نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
لکه دا دی چې په رواني مریضۍ کې دی فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونی دی، ډاکټر ته روان شناس ته دی مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب یې خراب وي، فقط دي په خوب ګولۍ درملتون نه اخلي او بېګاهي دا خوري. ډېر غټان سي حتی د اشرف غني په وخت کې ما همېشه د په کابل نیوز تلویزیون کې پروسه کالې مې مرکې کول. ډېر دا غټان په رواني مرض باندې اخته وو، لیکن دوی شرمېدل، ځکه دوی همېشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تراشې د دو کورونه په پسلیوالونو باندې معاصره دي، په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور، هر لحظه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې او نو انزایټي یا اضطراب چې ډېر خطرناکه مریضي ده ورته پیدا کېږي، لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږئ، دا یو مریض د خیر دی نسبت نورو مریضانو ته، چې ډېر توجه کوي رواني ته توجه کوي چې دا ډېره خطرناکه مریضي ده.
بلې یو اوریدونکی دی، ډاکټر صاحب دا باندې راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ او پوښتنه مطرح کړئ. او زموږ تخنیک همکار وایي چې دا اوریدونکی هم قطع شو. په همدغه بحث کې بیا هم درېږو، څه فکر کوئ چې د ټولنې هغه د پوهې ټیټوالی دی چې یو څوک په زغرده نشي ویلی چې زه رواني تکلیف لرم یا ستونزې لرم چې ما باید ورته ونه وایي چې دا سړی لیونی دی؟ ځکه که چیرې یو چا باندې یو ټاپه وویل شي په افغاني ټولنه کې، نو هغه له ټولنې په یو ډول باندې منځوي کېږي او بیا ډېر وخت ښایي ونیسي چې بېرته په ټولنه کې ننوځي. بلې،
ډېر یو قوي عامل په ځوانانو کې دا دی چې دوی مجاهده دي. درې غرایز دي د انسان په وجود کې: خوراک، څکل او جنسي غریزه. که دا اقناع نه شي، که ډوډۍ ونخلي سړی مړ کېږي، که اوبه ونخلي، که جنسي غریزه اقناع نه شي، دته مشکل د رواني پیدا کېږي. حتی موږ کابل پوهنتون کې چو، بعضې هلکان غلطه کلینیکو مفت تداوی او مفت دوا به او چې د اعصاب ډاکټر ته بلا ځوان ته به وایي چې برو ازدواج وکړو. ډېر زیات مهمه خبره د رواني مریضۍ ده، خصوصا په ځوانانو کې دا واده دی. متاسفانه په افغانستان کې ځوانان واده نشي کولی، علت یې دا دی چې ډېر مصرف غواړي، ډېر ورور غواړي. نو دغه علت دی چې ځوانان زموږ اکثره په دې مریضګانو باندې مبتلا.
تاسو دغه د درېو کټګوري یادونه وکړله ډاکټر صاحب.
دغه د پوهې دغه دا دی چې مریض شي دی نه پوهېږي، دی نه پوهېږي چې د رواني مریضم ورځ پر ورځ مثلا کوټه کې یوازې کېني، د خپل مور پلار ورونو سره خبرې نه کوي، پرده کشي، څراغ ګولۍ تیار کوټه کې دی کېني، هیڅ خبرې نه کوي او دی فنا فی الله شي. نو دلته ده چې دا ځوان دی که هر څوک دی په مریضي رواني باندې اخته دی، خصوصا په ژور خفګان کې دغسې انسانان دغه کارونه کوي چې پرده کشي، یوازې کېني، چا سره خبرې نه کوي، په ځان بېګانه فکر کوي.
بله بل اوریدونکو هم د دوام راوخلو. بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د ازادي رادیو روغتیا ځانګړي خبرونه ده. د افغانستان د روان شناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روان شناس ډاکټر عزیز الدین همت هم زموږ میلمه دی. مهرباني.
اباسین د ننګرهار نه زحمت درکوم.
مننه خبرونه ته خراغ لاس سبختنه لري له ډاکټر صاحب همت نه.
وایش کوم ډاکټر صاحب، د موضوع د شروع نه تر اوسه ساته پورې په دې باندې ډیر تاکید کوي چې کم ځوانان رواني ډیپریشن لري، د دې د حل لپاره مهمه وساسي لاره واده کول دي. زه من حیث یو ځوان دغه سوال داسې مطرح کوم چې امکان لري چې یو کس وادم ولري او دومره ژور غم ورته پیښ شي چې هغه وغواړي او دا ذهنیت ټول سل په سلو کې په دې باندې موقف شي چې زه باید بل واده وکم او خزه خپل هم یو رواني تکلیف ولري، دغه به دي خپل رواني تکلیف والا خزه ته او خپل ځان ته څنګه کینات ورکی چې دغه موضوع نه تیر شي او واده ونی کی او کبه وکی دغه څنګه کینات ورکړل شي. یو پوښتنه، دویمه پوښتنه دا چې کم خلک دغه تکلیف لري دوی کوم دوایانو نه استعمال وکي چې جانبي وارث ونه لري، لکه پی پی وال او ریوټریل او پینټوکسل. داسې مشهور کپنو والا دوایان دي، خو دا چې ډاکټر صاحب ډیر مشهور ډاکټر صاحب دی، باید داسې ودوي موږ د ټیلیفون د لارې لوخه چې موږ د تل لپاره استعمال کوو جانبي وارث ونه لري.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم دا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه در سره یاداش کی. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني.
یو
زبر به تاسو ته وایم ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو منتظر دی. مهرباني.
السلام علیکم محترم، څنګه یې جوړ په خیر تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته ټول ته زموږ طرف سلامونه. سید الله هم د کابل ولایت نه.
مننه حافظ الله خان، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
دا طبي خبرونه د حکومت تارت ته کې کړي نه و خبرونه، طبي خبرونه ده.
دا د روغتیا خبرونه ده. نن په رواني ناروغیو خبرې کوو او متخصص ډاکټر هم زموږ میلمه چي دی، رواني ناروغیو متخصص دی. مهرباني امغه ډاکټر صاحب، تاسو خبره شوله امغه اوریدونکو د مخکيني اوریدونکو پوښتنه کې جواب کوي چې وای تاسو ویل چې یو ځوان چې واده نوی کړی او ورسته چې واده هم وکړي بیا هم په رواني ناروغي باندې اخته کیږي، واده کول هم خپل جنجالونه لري کنه ډاکټر صاحب؟ خو په هر صورت مهرباني.
زه خوشاله په دې هم د خپل د ننګار ما او اکثره دا ټلیفونونه چې کوي د ننګار دي. واده دلته داسې موضوع ده چې واده خو ځان ته یو پرنسپ او یو اصول لري. مثلا روان شناسی کې وایي چې جنۍ باید 18 کلن وي، هلک باید 15 شي، او بل هلک او جنۍ نه باید پوښتنه وشي چې فلانه سره واده کوي، اما دلته شرمېږي او دا نه وایي. مثلا که یو جنۍ وایي خپل مور پلا ته چې فلانی کوم دا چې رتی وحی چې ولې ته دومره بې حیا، حال دا چې کوم وخت چې حضرت عمر صاحب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لور غوښته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عمر صاحب ته وویل چې ودلې لور نه مې پښتنه وکم، چې تا قبلې یا نه دا دا مانا چې دا یې لیدلی وو مغه و چې هغه وویل سکوت یې وکړ سکوت مانا دا ده چې زړی وو دا یې ورته ورکړه اما متاسفانه په افغانستان کې نه د جنې او نه د هلک نه پوښتنه کوي اگر چې په دې شرایطو کې هلک وایي چې فلانی راته و ما جنې نه پوښتنه نه کوي نو هغه هغه جنې چې په جبري ډول سره ظاهر نه شي ویلی چې دا دا یې ورکړي هغه اتمن یو رواني پرابلم او رواني مشکل پیدا که جبري ډول سره ډېر مثلا خپلوانو وړه بېګانه مه کوئ د کاکا لور دی وکړه د ماما لور دی وکړه او حال دا چې د روان شناسۍ له نگاهنه که څوک په خپلوانو کې واده وکړي اولاد یې صحیح نه راځي خو خیر نه راځي او جسمن هم دومره صحیح نه وي بېګانه دغه کې ډېر زیات فایده کوي.
بلې دغه د درملو په ارتباط باندې پوښتنه وکړه لکه څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د درملنې په برخه کې نه لرئ تخصص خو داسې کوم درمل په خپل ذات کې جانبي عوارض لري اما داسې درمل به هم وي چې ښایي عوارض کم وي.
اکثر رواني مریضان دي روان شناسته او دوه بیرو باري چې مته یو څوک چې نوبت اخلي پنځله تورې د ورځې د نوبت راځي او د یو ساعت د مرکې په مقابل کې د سایکوتراپي په مقابل کې دوه وایرو ورکړي. اما دلته په افغانستان کې یو خو به مخکې تا ښه سوال دی راته وکړو کلینیکي روان شناسان نه لرو یو دولت بیا لطفې هتې رواني چې دي چې هلته بلفیل کارې کړې دا یې زده کړي دي نو دلته اکثر ځي دوا ته او دوا د رواني دوا سره محتاط کوي او هیڅ وخت کې ما لیدلی دي د دوا په واسطه رواني مریض شو که جوړ شوي وي د موقعت دپاره بیا هم هغه محتاط شي او ډېر ورته دوا ضرر لري. بهترین لار همدا ده چې روان شناسان باید د سره سایکوتراپي کي مالک او رواني مشورې ورته ورکړي. متاسفانه چې دلته یو څو نفره دي په صحت روان کابل کې نور خوراک پاتې موږ نه لرو.
که دغه رواني تکلیفونه یا ناروغي ډېر ژور سي آیا د لیونتوب تر مرحله پورې هم رسیدلی شي؟
بله 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 موږ پاتہ یو سړی ابتدا کې ډېر عجیب کوم وخت کې چې زیات شي نو دلته بیا چې شدید شي په شیزوفرینیا باندې اخته کېږي او شیزوفرینیا داسې مریضي ده چې یو تعداد په دغه مرض چې اخته شي ډېر هوښیاره کېږي ډېر د دماغ یو اوخه مې په پارلمان کې وعده یې نه کړې چې د فلمیا دی کله چې دا خپل زمونږ کور ته زنګ وایي یو ساعت دا چې سیاسي خبرې دومره ښایسته خبرې لیکن اصلا دا مریض دی او چې د فلمیا ډېره خطرناکه مریضي ده او بل همدارنګه موږ بعضي مریضي جانې دي چې سایکوسوشل وایي په ګڼګونو کې ډېر سخت دی په تنګېږي هر څه د ګڼګونو نه یوازې خوشحاله وي او د اجتماع نه لرې شي د اجتماع کې چې څار ته هول راځي دی بې خبره دی نو دغه مریضیګانې رښتیا ورځ پر ورځ په افغانستان کې زیات دي. اما خوشبختانه نو پوهېږم چې دا د عبادت تاثیر دی دا د اسلام د مبین تاثیر دی په افغانستان کې نسبت په فیلډن کې ماته یو چا وویل چې د کاله شل زره جنکیانې او هلکان خصوصا هغه جنکیانې او هلکان چې ملګري نه لري بدرنګه دي دوی اکثر وایي ځان وژنه کوي. موږ ګورو حتی په دغه کې په ناروې کې وایي چې حتی ماته خلک راته وایي ټیلیفون کې چې 60% خلک د ناروې په ژور خفګان اساسي عامل یې دا دی چې کال او خپل دا تیار فوق العاده د رواني امراضو د ایجادولو لپاره بهترینه زمینه ده.
ډاکټر صاحب سویدان کوم یو څه وخت عمر تیر کړی دی تاسو د خې موضوع یادونه وکړه هلته معمولا ځوانه طبقه ډیر ژر له کورنۍ جلا کیږي له اقتصادي پلوه هم په خپل پښو باندې دریږي ځان غواړي چې له اقتصادي پلوه هم له کورنۍ جلا کړي او له رواني پلوه هم او په ځینو مواردو کې هم دغه تاسو یادونه وکړه کله چې ټولنه نه وي د ټولنې د کورنۍ غړي نه وي البته د یو چا په خوا کې نو سړی ځان تنها احساسوي وازی رسوي چې هغه بل اخر ډیر د خودکشي مخه خواته زی. خو په افغاني ټولنه کې کوم غراس بیا هم همدغه مثبت پدیدې ته یا مثبت ټکی ته چې مو افغاني ټولنه کورنۍ ډیر سره تړلې دي، د کورنۍ ټول غړي د یو چتر لاندې ځان یو موټه احساسوي، دغه په خپل ذات کې ممکن یو مثبت ټکی وي چې که یو څوک ناروغ کیږي د کورنۍ نور غړي لاسنیوی کوي. که څنګه
سوال دی وکمانه، یو مهم عامل چې په افغانستان کې د رواني مریضۍ او رواني مشکل مخنیوی کوي یو ځای ځوان دی. که یو ځای نه مثلا ورور بیل دی، کوم وخت کې چې دا ورور مشکل پیدا کوي راځي ورور هیڅ څوک ته نه وایي چې څنګه کېږي ولاړم، دا یو قسم قوت پیدا کوي او ځان بیگانه نه فکر کوي. ما خو مخکې وویل چې په رواني مریضۍ کې سړی ځان بیگانه فکر کوي، نو دا یو ځای ځوان د خپلوانو کره تګ راتګ تا په خارج کې نشته، حتی موضوع چې اتلس کلن شي خپل کور تر کوي او ځي علیحده ځوان ځان ته ښکاره کوي. او دلته یو مهم چې د مریضۍ په افغانستان کې کوم یو دا، او بل دوم چې دلته محیط دی د خپلوانو کره ځي والانو سره ځي، یو خواته خاندي چې ما مخکې وویل چې دوه ساعته خندا وقفوی خندا د انسان لپاره ډیر زیات فائدہ کوي، نو یو بل کرے دی ملګری کرے دی په اروپا او امریکا کې د ملګرو کور ته څوک تللی شي، یا یو سره پښتنې شي کولای چې دا څنګه دا اجرس پاتره راکا خارج کې دا خبره نشته، لیکن په افغانستان کې شته. دا استاد خبرې په تایید سره دا موضوع چې تا وویل دی زیات د رواني مریضۍ او د رواني مشکل د مخنیوي لپاره فائدہ کوي.
کراشو اوس د خپل بحث راغون کو، تاسو ډاکټر صاحب څه ډول ارزوي دغه اوسنۍ وضعیت؟ څلوېښت کاله څه باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه د یو نسبي سوله ټینګه شوې ده په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځېږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوی دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد اوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه، دا د رواني لغو په فکر. ما خپلو طالبانو وروڼو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته، هغه پرسونل جنګي پرسونل درشي ورته واغوندي، ویښتان یې کم کړي چې اکثره خلکو ویریږي، هغه پخوانی حالت تکراروي. د خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي درشي دانې اغوستي دي، حتی عینکې په سترګو کې دي، چې هر سړی ګوري ډېر خوشحالېږي، وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده چې یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم، یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی، سبا ته وایي چې مدې څوک چې دي، حتی بیگا ما ته چا وویل یو زنګ یې یو سر معلمې ته په درېم کرایم کې هغه وویل دی، ولا دلته موږ ته ویل شوي چې هېڅ ادري مه امضا کوئ تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبان وروڼو ته به ورباندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي، مکتبونه شروع کوي، چې دا هم د خلکو پر روان تاثیر کوي، او حتی خپله د طالبانو د دولت قوت ښیي چې دلته جهان متوجه کېږي، چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت وپېژني. او تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې مامورین ما حتی ما ولیدل چې شمن وجودي ښایي چې خلکو خپل توشکونه خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي، بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي، او بعضې وایي دا وطن ترکو او ځو. نو اګر چې دلته بیخي ارامي ده فعلاً، لیکن د دې څنګه دا دي مثلا ګورو په خارج د کابل خارج کې زما خزي ګرځي مخونه لوسی، دا دلته دا درته باج ځایونو کې نه پېږم دا کوم طالبي یا دښمنان دي، لو دغه کوي چې تاسو باید حجاب واغوندي، ضرور حجاب باید واغوندي، حجاب اسلامي حجاب، هغه چادري په اسلام کې نشته، هغه عباسیانو به اغوستل، مخ باید لوسی، لاسونه د دغه پورې او پښې دوی باید لوسی، چې دا ډېر خلکو پر روان باندې تاثیر کوي. اکثر جنکیانې حتی زما نږدې خپلوان په دې دغه باندې اخته دي وایي وایي ما نه خواهش کوي چې موږ پاکستان ته بیا زه ورته وایم چې خو دا لاره بنده ده دغه تغل شوی دی سفارت تغل شوی دی نو پرې چې فرار د ویرې نه کېږي دی یو قسم اضطراب او استرس ته خلک لري خصوصا ځوانه طبقه خصوصا جنکیانې دوی فرار خواته ترجیح ورکوي نسبت دا چې فعلا آرامي ده خوا د اشرف غنی په وخت کې هر وخت چسپکی مینار وخت انفجار په شفاخانو کې تاسو ولیدل ځان وژنه اوسه حتی مریضان مړ شل حتی زه خپله په دې باندې پوهېږم چې شکر وکړم ډېر زه خوشحاله یم وته هغه وخت کې
مظلوم ملت همات صاحب
مدام تی دی
بله یعنی تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې بوختیا ډیره مهمه ده که یو څوک په ټولنه کې بوخت وي که په هر کار وي که زده کړې کوي که تحصیل کوي که هر کوم کار وي یعنی کېدای شي چې دغه سړی په رواني ناروغي باندې اخته نشي یا دغه کس او د رواني ناروغي مخه نیول کیږي
دغه قسم دغه معلومین لرو ما پاکستان کې دا صحبت وکړو دوه قسم معلومین لرو یو رواني معلومین دي یو فزیکي او کلاس ته چې بل اوس وقوي اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی دی خي اتل باطل شي او بل بیا د ټول وطن نارانو ته دا وایم ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په مېز کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي پرون تیر شو په هغه کې مسایلو کې ګوتې مو او سبا نه ده معلومه چې ژوندې مړ کېږي باید دې دغه وکړي فکر وکړي وخاندې ځان خوشحاله وساتي مونږ کې واوري
تاسو ډاکټر صاحب د هي موضوع یادونه وکړه لازم په ورځ اضافه کوم چې موږ سره دغه د دردونو رنزونو کړهونو پیټي دي او تل ځان سره ګرځو یو چیرې کې دغه پیټي کیګ دو دی او شیبه لپاره هم ځان لری کړو نو کېدای شي ممکن چې یو څه سړی د آرام احساس وکړي
او اگر چې په ما باندې چې د خواندې تقریبا دوه وکړم د ظاهر شاه په وخت کې دیارلسونه څلوېښت کې په پوهنتون کې شامل شوم دیارلسو درپن دوفان وخت فارغ شوم حتی د خپل ملګري د المان ته لاړم زما هم فنډ ډول زاړو اما زه ځان خوشاله ساتم پوهېږم دا مسلک نه ډېر ما ته فائدې کړي د ښه صحت خاوند یم حتی بعضې ځوانه زامن مې دي داغوی نه زما صحت فضل د خدای دی ښه دی او خارج کې بعضې خپلوان وایي ولا وایي زموږ سر ګیره وایي دولس شوې ده کاکا ته وایي ځوان پاتې شوي ولې زه پوهېږم چې سړی
په ژوند کې یعنی ډاکټر صاحب خوشحالي خلکو ته څوک نه ورکوي په خپل باید ځان خوشاله وساتي ډیر بله لارې چارې باید پیدا کړي چې په کومو شیانو باندې کولای شي خوښ شي کور ودان ډیر وخت نه لرو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ډیر
اکبر دي چې رواني مریض لپاره لارښوونه وکړي
ډېر مننه کور ودان پر اسونکو خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو دې بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو کور ودان د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړل تاسو ټول هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو هم برخه واخیسته زنوری اس نوری لتاسو اجازه غواړم لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه خو ازادي رادیو او ری بلخ پرونه چې په څو شیبو کې پیلېږي هغه هم د روختیا موضوع ته ځانګړې شوې ده په همدې سره د خبرونه پای ته رسیدي ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام نن تر 2 بجو خبرونه کوي زما همکار سلطان محمد اسرور استودیو ته راغلی دی او خبرونه باید دې